مو خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو سات خبرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري او وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت وایي چې د سپینګیرو او مشرانو لارې به د یو دیرشو مسافرو چې د کابل کندهار په لاره برمته شوي د خلاصولو لپاره هڅې دوام وکړي او مطمئن دي چې دا مسافر به ډیر ژر خلاص شي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهم موضوعاتو په اړه هم رپورټونه او مطالب اورئ، خو په سر کې له نجیبه زمان څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سلام محترم اوریدونکو، په مو کې د دې سات خبری سرویس ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي د یمن په شخړه کې د سعودي ملاتړ به د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د خرابېدو سبب نسي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي حکومت به له اداري فساد د ځمکو د غصب په هیواد کې له ناامنۍ سره هیڅ وخت سوله نه کوي. او امریکا او سعودي عربستان په پاکستان کې پر یو خیریه موسې بندیز ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي د یمن په شخړه کې د سعودي ملاتړ به د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران سره د اړیکو د خرابېدو سبب نسي او هیواد به په نیابتي جګړه کې استعمالېدو ته پرېنږدي. د ولسمشر غنی ویاند اجمل عبید عابدي نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد بهرنۍ پالیسي به د نورو هیوادونو ګټو ته نه بلکې د افغانستان ګټو ته په پام سره ټاکي. یاد دي وي په داسې حال کې چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ځینو هیوادونو بمباری روان دي، تیر اونۍ د افغانستان د ملي یووالي حکومت په خپل یو اعلامیه کې له سعودي ملاتړ او د حرمین شریفینو د دفاع خبره کړې وه. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي حکومت به له اداري فساد د ځمکو د غصب او په هیواد کې له ناامنۍ سره هیڅ وخت سوله نه کوي. د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي چې په افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه د حکومتي چارواکو په ګډون د 15,000 کسانو لخوا غصب شوې ده. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي وحدت حکومت به نه یوازې د ځمکو د غاصبانو مخنیوی وکړي، بلکې د مکی د مدیریت د شوال لپاره به هم بنسټیز او مهم اقدامات کوي. د افغانستان د ځمکو د ادارې د معلوماتو لمخې غصب شوی ځمکې ډیری په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي. ریاض به د افغانانو د ویزو د ممنوعیت ستونزه ډیر ژر حل کړي. دا خبره تیره ورځ له افغان ولسمشر سره په یوه غونډه کې د سعودي عربستان د کار د بهرنیو کورنیو چارو د وزارتونو او د بشري قواو د عمومي ریاست د هیئت غړو وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند اجمل عبید عابدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیئت چې د ولسمشر غنی پر بلنه د ویزو د صدور د تخنیکی ارزونې لپاره افغانستان ته راغلي دي، پرون کله ولسمشر سره ولیدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته خپل سفر وروسته ویلي و چې په دې هیواد کې به په کار بوخت شي او خاصل زره افغانان ته به ویزه ورکړل سي. محترم اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دې سات مهم بهرني خبر ناوړي. امریکا او سعودي عربستان په پاکستان کې پر یو خیریه موسې بندیز ولګاوه. دا بندیز د سه‌شنبه په ورځ پر یو پاکستانی خیریه موسې الفرقان په دې تور چې د خیریه کارونو تر نوم لاندې په افغانستان او پاکستان کې له سخت دریځو ډلو سره مالی مرستې کوي لګول شوی دی. د امریکا د مالی وزارت د تروریزم او مالی استخباراتو مرستیال ادم زوبن په یو اعلامیه کې ویلي موږ د تروریزم سره د مالی مرستکونکو له افشا کولو سره ژمن یو، او په ځانګړې توګه د هغو مرستکونکو چې ځان د خیریه موسسو په نوم وړاندې کوي. مرستندوی کارکونکو د یمن په ساحلي ښار عدن کې د روانې جګړې له امله د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف هوایي بریدونه هم دوام لري. ملګر ملتونه وایي تر اوسه پورې په عدن کې 1500 کسان وژل شوي، نږدې 2000 ټپیان دي او شاوخوا 3000 نور بې ځای شوي دي. په عدن ښار کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د وسلوالو ملاتړ او شیعه ملیشو ترمنځ له دوو اونیو راهیسې جګړو زور اخیستی دی. ویل کیږي چې حوسی وسلوال پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته د وفادار ځواکونه او ایران ملاتړ له ځانه سره لري، خو ایران داردوي چې ګواکې له دغو شیعه ملیشو سره مرسته کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي هیواد یې په بیړه کې نه دی چې په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو په نقشه کولو کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي سي. شریف دا خبرې پرون پارلمان ته په غونډه کې وکړې او ویل چې تمه لري له نورو مسلمانو هیوادونو سره په ډیپلوماټیکې هلې ځلې کومه نتیجه ورکړي. ټاکل سوی نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. شریف همدارز له ایران وغوښتل چې په یمن کې د امنیت په اړه له نړیوالو سره په خبرو کې برخه واخلي. اسلام آباد تېره ورځ څرګنده کړه چې سعودي عربستان ترې غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د جګړې لپاره جنګي الوتکې، جنګي بیړۍ او ځمکني ځواکونه ورکړي. د تېرې ورځې په پارلماني غونډه کې چې د اپریل په شپږمه وسوه، هیڅ وکیل هم یمن ته د ځمکې د ځواکونو د لیږلو د خبرې ملاتړ نه دی کړی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې کچې د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. تمه کیږي د دې خبرو تمرکز به د سوداګریزو اقتصادي اړیکو پر پیاوړي کولو وي. د ولور پوری هیئت په مشرۍ اردوغان پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. وروسته د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره ولیدل. دا سفر په داس حال کې دی چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په یمن کې د شیعه حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د نظامي عمل یا تو پر سر اړیکې ترنګلې سوي دي. اردوغان په علني توګه په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو پر ضد د نظامي عملیاتو ملاتړ کړی دي او پر تهران یې تور پورې کړی چې په سیمه کې خپل تسلط غواړي. ایران دا خبره رد کړي چې په یمن کې حوثي اغیانو ته نظامي مرستې ورکوي. دوی اونۍ مخکې د حوثي اغیانو د پرمختګ له کبله د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي تېشت ته اړ سو. د خبرونو پای
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. افغان لوړو په چارواکي وایي د زابل څخه برمت شوی یو درش مسافر ژوند دی او ډیر شر به آزاد شي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان وایي د یمن په اړه د افغان حکومت د دریس لپاره د دریس له امله د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته.
د رئیس جمهور او د رئیس اجرایي د دواړو د منظورینو وروسته دغه مسله حل شو او رئیس اجرایي دغه اعلان وکړ چې دوی د دغه موقف سره هیڅ مشکل نه لري.
د افغانستان د مسکه اداره وایي چې د هغو کسانو لیست ترتیب او جمهور ریاست ته سپارلی دی چې د مسکو په غصب کې لاس لري. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي کمیټه وایي چې د هیواد ګڼ شمېر ولایتونه سږ کال بیا د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي.
اکثریت ولایات افغانستان معروض به خطر سیلابها هست و احتمال وجود دارد.
پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع هم په همدې خپرونه کې خبريږي. او ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام به د خپرونې په دوهمه برخه کې اوري. افغان حکومت د سپینګیرو او مشرانو له لارې د یو دیرشو مسافرو چې د کابل کندهار پر لویه لاره برمته شوي د راخوشي کولو هڅې کوي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړی دی. د ویلي چې دا د یو دیرش کسه ټول ژوندي دي او له برمته نیونکو سره دي چې د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. ملالۍ بشیر په رپورټ لري.
د ملي وحدت ته حکومت ته اجرایي رئیس دوهم مرستیال وایي د یو دیرش برمتسیو مسافرو د راخوشي کولو هڅې دوام لري. د په دې اړه اطمینان څرګند کړ چې هغوی به راخوشي سي. د ښاغلي محقق په وینا دغو خلکو له حکومت سره تړاو نه درلود، بیچاره او غیر نظامي خلک دي. په دې وروستیو کې په یوه ویډیو کې یو کس چې ځان د ازبکستان د اسلامي دولت ډلې د ویان په توګه معرفي کوي له داعش سره د بیعت په څنګ کې وایي د دولت دیرش سرتیري په خپل کنټرول کې لري او په دې ویډیو کې ښکاریږي چې له هغوی څخه له یوه سر پرې کوي. سعد الله اورګنجي په دې ویډیو کې ویلي چې که افغان حکومت د یو شمېر ښځو په ګډون د دوی جنګیالي خوشې نه کړي، د پاتې افغان سرتیرو سرونه به هم پرې کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې هیڅ افغان سرتیری د کومې تروریستي ډلې په بند کې نه دي. د اجرائیه رئیس دوهم مرستیال حاجي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا غوښتنې د هغو مشرانو لخوا چې د برمته کوونکي ډلې سره په تماس کې دي مطرح شوي دي. ده وویل طالبانو یا په هغه ځای کې بهرنیو ډلو نه دي ویلي چې رسمي استازي دي وپیژندل سي. یوازې د سپینجرو لخوا احوال راغلی چې یو شمیر ښځې دي چې هغوی باید راخوشي سي، او موږ په دې اړه د سیمې له مشرانو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې که هغوی واقعا همدا یې خبره وي، هغه بیا بل بحث دی چې آیا هغه کسان چې دوی یې ادعا لري همدا مسافر دي. هغوی موږ ته ویلي چې ښځې او کوچنیان دي، او له دې زیات یې موږ ته څه نه دي ویلي. ښاغلی محمد محقق زیاته کړه مشرانو او سپینجرو ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو شمیر ښځې او کوچنیان موجود دي چې په بدخشان کې د سرحدي سیمو څخه افغانستان ته ننوتل، خو د برف کوچونو او تیزو بارانونو له بیرې او همداراز هغه وخت د روانو پوځي عملیاتو له کبله یې خپل ځانونه امنیتي پوستو ته رسولي وو. دا خلک د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد د پوځ لخوا د عملیاتو له لاسه افغانستان ته راوښتي وو. د افغانستان د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال په وینا دا ښځې او کوچنیان د شرعي او قانوني لحاظه مجرم نه دي، او بېله تبادلې کولو کله چې خپلوان وموندل سي هغوی ته به ورتسلیم سي. ښاغلی محقق د هغه کس په اړه چې ویل کېدل له یو درش برمته سویو کسانو څخه یو دی او دوه اونۍ مخکې د برمته کوونکو له کنټروله تښتېدلی او ځان یې کابل ته رسولی وو، وویل یوه سړي ځان ناروغ اچولی وو چې دومره موده بندي وم، ما ته هم راغی او وویل چې را تښتېدلی یم، یو څه مرسته یې غوښته. وروسته څرګنده سوه چې له سیمې څخه وو او درواغ یې ویل. هغه رښتیا نه ویل. بندیان اوس هم ټول له هغو سره دي، او زه مطمئن یم چې دا بندیان به راخوشي سي. هغوی څه ګناه نه ده کړې. له دې مخکې محمد محقق ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو دوه مخکېنی قوماندانانو چې اوس له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوي دي، د یو دیرش مسافرو په برمته کولو کې لاس لري.
و امر دل چې افغان حکومت چارواکي وایي د سپینګیرو او مشرانو لاره هڅه روان دي چې د کابل کندهار پر لوی لار په زابل ولایت کې د یو در شو برمته شو مسافرو اخلاصون یقیني کړي. دوی وایي چې دغه کسان ژوند دي او له تختون کو سره دي چې د اخلاصون لپاره هڅه ګړندې شوې دي. افغان حکومت ویلی چې په یمن کې د ایران پلو حوثی جنگیالیو پر ضد د سعودي عربستان له دریځ ملاتړ کوي. آیا سعودي عربستان له افغانستانه د ځواکونو له ګولو غوښتنه هم کړې ده؟ افغانستان په دې اړه ولې بې پلو نشي پاتې کېدلی؟ دا پوښتنه ملالی بشیر په سر کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت لویان اجمل عبید عابدي څخه په مرکه کې کړې ده.
حرمین شریفین د سپیشل خاورې نه دفاع د هر مسلمان دین دی، نو پر همدغه بنسټ مونږ خپل دفاع د حرمین شریفین نه اعلان کړي. دریمه مسله دا دی مونږ په ولسواکۍ باندې او مشروعیت اصل باندې باور لرو، او پر همدغه بنسټ د یمن مشروع حکومت مونږ ته مشروعیت لري. او دریمه ټکی دا دی چې ایز بل هیواد د افغانستان اندازه د جګړې او د نامنۍ ترخې خاطرې نه لري، نو زموږ غوښتنه دا ده چې اسلامي هیوادونه او همدارنګه اسلامي هیوادو رهبران د سولې د لارې نه دغه جګړې لپاره د حل لاره ولټوي.
آیا په دې پریکړه کې اجرائیه ریاست د ولسمشر سره همغږی دی؟ دا سوال کېږي چې هغوی په دې پریکړه خوشاله نه دي.
دغه اعلامیه وروسته د یو سلسله مشورو نه چې د سیاسي او جهادي رهبرانو سره ترسره شو او همدارنګه د علماو سره سري شورا سره ترسره شو، هغه نه وروسته دغه فیصله په شورای امنیت ملی په مجلس کې ونیول شو، او د هماغه فیصلې پر اساس دغه اعلامیه مسوده جوړ شو، او د رئیس جمهور او د رئیس اجرایی د دواړو د منظورین وروسته دغه مسله خور شو، او رئیس اجرایی خپل مطبوعات ته دغه اعلان وکړ چې دوی د دغه موقف سره هیڅ مشکل نه لري، او په دغه موقف کې د دوی تصمیم هم شامل دی.
د دې راپورونو په حق لڅه وایست چې سعودي عربستان له افغانستان نظامی مرسته غوښتي. آیا تاسو د سعودي په غوښتنه هلته د ځواکونو لیږلو ته تیار یاست؟
د عربستان سعودي واد یو قوي واد دی او هغه بیره حدا پورې خپل مشکلات خپل حلولای شي. زمون دری ستاند کې وو چې مون د عربستان سعودي او د حرمین شریفین د سپیشل خاورینه د فا د هر مسلمان دیندنو او دغه مسلې تر اساس مون خپل د فا د حرمین شریفین د سپیشل خاورینه اعلان کې دغه مشکلات اسلامي ودونه د اسلامي ودو رهبران باید د سولې لارې نه او همدارنګه د نړیوال او بین المللي سازمانونو لکه د کنفرانس اسلامي سازمان او د ملګرو ملتونو د لارې نه دغه ستونزې حل شي. زمونږ غوښتنه او زمونږ ګیله او ارزو همدا و چې دغسې مشکلات د سلامیزو طریقو نه حل شي. مونږ په سوله باندې او هغه حل لارې نه چې د سولې طریق کوي هغه باندې تاکید کوو.
آیا افغان ولسمشر د سعودي د ملاتړ پریکړه د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د سعودي د مرستې په نظر کې نیولو سره کړې ده؟
تر اوسه پورې د افغانستان دولت قطعاً د طالبانو سره کوم مذاکرات نه کړي. کله چې دغه مذاکرات شروع کیږي هغه نه د مخه د افغانستان نه یوازې چې دغه مذاکرات ما به خبري بلکې دغه ټول مذاکرات د افغانستان د خلکو د غوښتنو تر اساس پرمخ ځي.
د تیر حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو پر ولسمشر تنقید کړی چې د دې فیصلې له کبله به د افغانستان او ایران اړیکې خرابې سي او یا به ایران په افغانستان کې تخریبي اقدامات وکړي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
زمونږ خارجي سیاست هم مستقل سیاست دی، د کار عمل هم زمونږ په لاس کې دی. دا چې مونږ یو ایوا سره د خپل خارجي سیاست تر اساس یا سره نږدې کېږو او یا تصمیم نیسو چې یو موقف ونیسو، دا په دې معنا نه دی الزاماً چې ګویا زمونږ روابط د نورو هیوادو سره خرابېږي. همدې لپاره د رئیس جمهور موقف همدا دی، افغانستان نور د نیابتي جنگونو ځای نه بلکې د همکارۍ ځای. دلته د ایوادونو مختلفې ګټې په افغانستان کې مونږ کولای شو او دغه صلاحیت د دې باعث وشي دلته همکارۍ رامنځته شي. ایوادونه دلته په افغانستان کې دوی مشرک کار تاسې همدا مثلا زمونږ ګاونډیو ته وګورئ، دوی مختلف هغه ایوادو سره چې مشکلات لري هغوی سره دوستي لري او ښه روابط لري بدون د دنه چې یو ایواد یا بل ایواد کې خفه شي. نو دغه صلاحیت او دغه ظرفیت اوس افغانستان کې پیدا شوی. زما هیله د افغانستان د سیاست مدارانو نه همدادي چې دوی دغه ظرفیت ته هرکلی ووایي او استقبال وکړي او د افغانستان دولت نه چې د خلکو د غوښتنو پر اساس او د رایو پر اساس رامنځته شوی هغه نه خپل ملاتړ وکړي تر څو مونږ په سمه توګه اوشو کړی چې د افغانستان د خپل خارجي سیاست په سمه توګه عملي کړو تر څو نه یوازې په افغانستان کې سوله بلکې امنیت هم مستقر شي.
د یمن د جګړې په اړه له سعودي عربستان څخه د افغانستان د حکومت د ملاتړ او د دې ملاتړ او دریس په اړه د افغان مشرانو ترمنځ د اختلاف د موجودیت او نه موجودیت په حق لمو دا ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې. ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون حکومت څخه یې شنو چې مون د وبو باندې بس
لري چې بیکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغانستان د ښځو د حقونو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. د مقالې لیکونکی د بخښنې د نړیوال سازمان د رپورټ په حواله لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب قوانین موجود دي خو د ښځو د چارو فعالان لا هم له ستونزو سره مخامخ دي او د هغوی پر وړاندې ګواښونه ورځ تر بلې زیاتیږي. لاس انجلس ټایمز د بخښنې د نړیوال سازمان رپورټ ته په اشاره سره وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره خپل مسؤلیتونه پوره کړي. ورځپاڼه زیاتوي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی یوه سرچینه طالبان او وسلوالې ډلې دي. د مقالې لیکونکی زیاتوي حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو هم د خزو د چارو د فعالانو پر وړاندې ناوړه چلند کړی دی او یا نه دي توانېدلی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. ورځپاڼې په کابل کې د فرخوندې د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د دې پیښې له ویډیوګانو څرګندېږي چې پولیسو د فرخوندې د ژغورلو لپاره لازم ګامونه نه دي اخیستي. فارن پالیسی خپرونې بیا د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی دی چې زیرې ورکوونکی دی. د دې مطلب لیکونکی وایي دی د عراق په مقایسه د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دی. لیکوال وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره لاره موجوده ده. فارن پالیسی لیکي افغان حکومت یوازې دې ته اړتیا لري چې د پایتخت کابل امنیت ټینګ کړي او د لیکوال په خبره افغان حکومت دا توان لري چې طالبان له کابل څخه بهر وساتي. فارن پالیسی د دې مطلب په پای کې لیکي افغان حکومت باید د سیمې له هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مځکې اداره وایي چې د هغو کسانو لیست ترتیب او جمهوري ریاست ته سپارلی دی چې د مځکو په غصب کې لاس لري. د دې ادارې رئیس جواد پیکان د سه شنبې په ورځ کابل کې ویل په ټول هیواد کې د څه باندې 15,000 تنو لخوا 1.3 میلیون جریبه مځکه غصب شوې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال وایي اوس هم د مځکو د غصب هڅې کېږي او افغان حکومت له غاصبینو څخه د مځکو په راګرځولو کې جدي دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ځمکې اداروای په غاصبینو کې قومي مشران د سیمې با نفوذ خلک او همدارنګه د ملي وردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. د دې ادارې مشر جواد پیکان وایي چې تر ډیره غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار او بلخ ولایتونو کې دي خو نوموړي د غاصبینو نمونه افشا نه کړل.
موږ د ټولو غاصبینو لست برابر کړی، په یو منظم ډیټابیس کې لرو او اطمینان لرو چې دا غاصبین دي. په افغانستان کې نږدې 1.3 میلیونه ځمکه د 15,001 تنو لخوا غصب شوې ده. په ورته وخت کې د 355 ښارګوټو ځمکې هم غصب شوې چې اکثره په لویو ښارونو کابل، بلخ او ننګرهار کې دي.
هغه زیاته کړه 355 داسې ښارګوټي او د اوسېدنې ځایونه شته چې غیر پلان شوي او د حکومت له لورې هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي وویل د غاصبینو لیست ترتیب کړی پخوانی او همدارنګه اوسنی حکومت یې سپارلی، خو پخوانی حکومت په دې اړه څه نه دي کړي او د نوي حکومت اقداماتو ته سترګې په لاره ده. د افغانستان د ځمکې ادارې چارواکي وایي له حکومت سره یې پلان جوړ کړی څو غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال وایي نوی حکومت له غاصبینو څخه د ځمکو په راګرځولو کې جدي دی. مارک باوډن په کابل کې په دې اړه جوړ شوي ورکشاپ کې وویل چې اوس هم په افغانستان کې ځینې کسان هڅه کوي چې ځمکې غصب کړي.
په افغانستان کې لکه د نورو هیوادونو په څیر ځمکې ته لاسرسی محدود دی چې دا یوه اساسي ستونزه ده او لامل یې کمزوری حکومت دی. د غزنی د پخوانیو سناتورانو په ګډون لوړ پوړو چارواکو او د ولایتي شوراګانو غړو په تیرو 10 کلونو کې 1,50,000 هکتاره دولتي ځمکه غصب کړې ده. دې کار په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده او اوس هم هڅه کېږي چې په پاتې 6,50,000 هکتاره دولتي ځمکو تسلط حاصل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې هم په افغانستان کې د ځمکو د غاصبینو لیست برابر کړی و او جمهوري ریاست ته یې سپارلی و. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو کې قوي او جدي اقدام وکړي او هغه ژمنې چې ولسمشر د کمپاینونو پر مهال ولس سره کړې باید په بشپړه توګه عملي کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې اسلام آباد ته نن د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه هم درته رپورت لرو. له طبي پیښو سره د مبارزې ملي کمیټه وایي د هیواد ګڼ شمېر ولایتونه د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي او د غراس د هغوی لسګونه کورونه هم اوبه وړي دي. د افغانستان زیات شمېر مرکزی او شمالي ولایتونه سږ کال بیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا خبره د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ملي کمیټې مرستیال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. محمد اسلم سیاس ویل د سیلابونو موسم پر رسیدو دی او دوی هم له خپل لورې د دې خطرونو د مخنیوي او په احتمالي توګه زیانمنېدونکو سیمو ته پر وخت د اړینو مرستو د رسولو لپاره پلانونه جوړ کړي دي.
اکثریت ولایات افغانستان معروض به خطر سیلاب ها هست و احتمال وجود داره که در ولایات مرکزی، ولایات شمالی، ولایات شمال شرقی بیشتر مورد تهدید خطرات سیلاب هاست.
نوموړي ویل د ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول د هغو سیمو چې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ کیږي د بیړنیو حالاتو کمیټې ته سپارښتنه شوې ده چې خپل ټول امکانات برابر کړي او د سیلابونو د راوتلو پر مهال اړینو خلکو ته ځان ورسوي. تر دې مخکې د افغانستان د کلیو د پراختیا د چارو وزیر ویلي و چې سږ کال ښایي 170,000 کسان د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ شي. په همدې حال کې د بغلان ولایت چارواکي وایي په مرکز پلي خمري کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او لسګونه کورونه تخریب شوي دي. اخوا بیا په شمال کې د ملي اردو د شاهین قل اردو مسؤلانو ویلي چې د پلي خمري له سیلاب ځپلو سره د کمپلو او نورو اړینو موادو د مرستو په ترڅ کې دوه هلیکوپتره مواد سیلاب ځپلو سیمو ته استولي دي. د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه په ځانګړي توګه پنجشیر په تیر ژمي کې د برف کوچونو له امله د درنو ځاني او مالي تاوانونو شاهد و. که څه هم چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي د هر ډول پیښې په صورت کې لازمو اقداماتو ته چمتووالی لري، خو د طبي پیښو له امله زیانمن شوي کسان د دې کمیټې په چارو کې له نیمګړتیاو او رووالي شکایت کوي. و امریدل چې د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي کمیټه وایي چې سږ کال بیا ګڼ شمېر ولایتونه له طبي آفتونو په خاص توګه له سیلابونو او د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې موږ هڅه کوو چې د چارو کارپوهان او د غراز حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړو چې دوی د سیلابونو د راوتلو په صورت کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره څه ډول پلانونه د دولت په سطحه ترتیب کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به له 340 خصوصي روغتونونو او د درملو له تولیدونکو او واردونکو شرکتونو څخه د فعالیت جوازونه واخلي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی ارزیابیو وښودله چې په کابل ښار کې د یو شمېر خصوصي روغتونونو خدمات معیاري نه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په روغتونونو کې نیمګړي روغتیایي خدمات، د مجهزو روغتیایي وسایلو نشتوالی او د بې کیفیته درملو عرضه کول هغه ستونزې دي چې د عامې روغتیا وزارت یې اوارولو ته تصمیم نیولی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د ارزیابیو ټیمونه ښیي چې ځینې خصوصي روغتونونه نه یوازې دا چې ناروغانو ته معیاري خدمات نه رسوي، بلکې یو شمېر دا روغتونونه د فعالیت جواز هم نه لري. خاغلی فیروز د دې روغتونونو نمونه وانه خستل، خو ویل چې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې به پر وړاندې غوس عمل وشي. د دا هم ویل د درمل جوړولو هغه شرکتونه چې بې کیفیته درمل تولیدوي د فعالیت جواز به ځنې واخیستل شي.
شفاخانه ما ارزی خدمات سینه میکنه، سکتور خصوصی و به شکل سماروکی رشد کرده.
زمون روغتون روغتیایی خدمات نکوي، خصوصی سکتور د مرخیړی غونډه وده کړي. د درملو شاوخوا 50 واردونکو شرکتونه به په تور لیست کې راشي. د شاوخوا 50 شخصي روغتونو درجه به تشخیصه مرکزونو ته راټیټه شي او د یو شمېر روغتونونو د فعالیت جوازونه به بیرته واخیستل شي. د عامې روغتیا وزارت د څارنې ټیمونه په ښار کې فعال دي او فعالیتونه به ولایتونو ته هم ورسیږي.
د عامې روغتیا وزیر وایي تر راتلونکو لورو میاشتو پورې به په کابل ښار کې فعال روغتونونه د عاجلو عملیاتو په پرمختللو وسایلو تجهیز کړي سو بهر ته د ناروغانو ته کم شي. د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل چې که حکومت ورته کافي بودیجه ځانګړې کړي د دې وزارت په چارو کې به مثبت بدلونونه راشي. په عین وخت کې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د معیاري روغتیایي خدماتو په برخه کې به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. په کابل کې د دې سازمان استازي ډاکټر ایمان شان گیتی وویل
WHO is committed to support the Ministry of Public Health in Afghanistan.
The WHO مؤسسه ژمنه ده چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. غواړو په دې هیواد کې د خوړو د خوندي ساتلو سیستم پیاوړی کړو. همدارنګه د دې هدف په خاطر پالیسۍ او د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل او ستانډرډونه جوړ کړو. زموږ مؤسسه په دې برخه کې ګڼ شمیر خلک روزلي او تخنیکی مرستې ورسره کړې دي.
په کابل کې د ځینو روغتونونو او د درملو د تولیدونکو شرکتونو د تړل کېدو تصمیم په داسې حال کې نیول کېږي چې ډیری خلک په روغتونونو کې له نیمګړو روغتیایي خدماتو او بې کیفیته درملو شکایت کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، اتنی مې بجې شوې. له نجیبه زمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي د ایمن په خړه کې د سعودي ملاتړ به د ګاونډي هیوادونو او په تېره بیا له ایران سره د اړیکو د خرابېدو سبب نسي او هیواد به په نیابتي جګړه کې استعمالېدو ته پرېنږدي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي حکومت به له اداري فساد د ځمکو د غصب او په هیواد کې له ناامنۍ سره هیڅ وخت مراعات ونه کړي. ریاض به د افغانانو د ویزو د ممنوعیت ستونزه ډېر ژر حل کړي. دا خبره تېره ورځ ولسمشر غني په یوه غونډه کې د سعودي عربستان له اړوندو چارواکو سره کړې ده. امریکا او سعودي عربستان په پاکستان کې د سه شنبه په ورځ پورې وی پاکستانی خیریه مؤسسه الفرقان په دې تور چې د خیریه کارونو تر نوم لاندې په افغانستان او پاکستان کې له سختدري زوډلو سره مالی مرسته کوي بندیز ولګاوه. مرستندوی کارکونکو د یمن په ساحلي شهر عدن کې د رواني جګړې له امله د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي هیواد یې په بیړه کې نه دی چې په یمن کې د ایران پلوه حوثیانو په نقشه کولو کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې کچې د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. تمه کېږي د دې خبرو تمرکز به د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړي کولو وي. د ګورجستان د پانګسي ګورج سیمې مشرانو د دې هیواد له حکومت غوښتي چې د دوی سره مرسته وکړي تر څو د خپلو ځوانانو مخنیوي وکړي چې له اسلامي دولت سختدري ډلې سره یو ځای نسي. او د ارمنستان د حکومت سیاسي مخالف ګوند ویلي د اپریل په 13مه د حکومت ضد لاریون راغوښتي او له همدې کبله د پولیسو لخوا دفترونه تلاشي سوي او مشران یې د پښتونو لپاره ورغوښتل سوي دي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو دو ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسیږي او تمه ده چې له پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو سربیره په یمن کې د پاکستان د رول په اړه له پاکستانی مقاماتو سره خبرې وکړي. په اړه له پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په له پاکستانیو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او روانو چارو باندې د بحث لپاره نن په یو دو ورځني سفر د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته راشي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به اسلام آباد ته په خپل سفر کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو سیاسي مشرانو سره وګوري او د پاکستان او ایران په خپل منځي اړیکو او همدارس د منځني ختیځ پر روان وضعیت بور سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه په یمن کې د روان حالت د سیړلو لپاره اسلام آباد ته راځي چې د پاکستان د دفاع وزیر د دوشنبه پر ورځ د هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې سعودي د یمن په جګړه کې له پاکستان څخه د الوتکو جنگي بیړیو او سرتیرو غوښتنه کړې ده. سره له دې چې اسلام آباد له ریاست سره نږدې او اوږده ملګرتیا لري، خو تر دې دمه د یمن له جګړې ځان لري ساتلی او د خبرو له لارې د ستونزو پر هواري ټینګار کړی. خو د دې ترڅنګ دا اعلان هم کړی چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي نو پاکستان باید خپلې خاورې په سر دفاع وکړي. بلخوا د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي د هیواد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي له شک پرته چې د یمن په جګړه کې د پاکستان د اورګړېدو او نه اورګړېدو موضوع به د جواز ظریف د سفر د ایجنډا مهم ټکی وي. د سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید له ازادي راډیو سره په خبرو کې د منځني ختیځ وضعیت حساس وباله او پر پاکستان یې غږ وکړ چې په دې کې بېطرفه پاتې شي.
حقیقت دا دی چې د پاکستان دولت خو ژمنه کړې ده چې دوی به د سعودي عرب سره پوره پوره کومک کوي. کوم د ایران او وزیر خارجه پاکستان ته راځي نو دا هم دا کوشش کوي چې پاکستان کومک ترلاسه کړي او که کومک نه ترلاسه کړي نو کم از کم د پاکستان هلته کې نیوټرل پاتې شي. زما دا خیال دی چې دې سات کې د حالت داسې دي چې د عربو کوم شخړه ده نو دا ډېره خطرناکه ده. پکار دا ده چې اسلامي نړۍ نور هېوادونه په دې کې د فریق جوړ نه شي بلکې هلته د ثالث کردار ادا کړي. دا به د ټولو اسلامي نړۍ لپاره یو ډېره خبره.
د پاکستان حکومت چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د یمن په جګړه کې د پاکستان د اورګډېدو او نه اورګډېدو پریکړې لپاره د دې هېواد د پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه رابللې وه، تر دې دمله کومې پریکړې ته ونه رسېده. د پاکستان یو شمېر اپوزیسیون ګوندونه ټینګار کوي چې پاکستان د یمن په جګړه کې د اړخ اخیستو پر ځای د منځګړي رول لوبوي او د شخړې د سیاسي حل لپاره د نورو هېوادونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. دا چې اسلام آباد له ریاست سره پخوانی ژورې اړیکې لري خو تر دې د میلا په عرب ائتلاف کې د ګډېدو پریکړه نه ده کړې او په دې اړه زړه نازل ښکاري. شمیم شاهد یې پاړه وایي،
پاکستان چې ګمنه یو ډېر د ترخی تجربې نه تیر شوی دی. وړاندې په افغانستان کې دا فریق جوړ شو او د افغانستان د شخړه کې د فریق وجه باندې دلته کې پاکستان ته ډېر زیات مشکلات دي. ترهګرۍ سره مخامخ دی، د پاکستان معیشت تباه دی. ځکه د پاکستان سیاسي مشرانو هغوی دا کوشش کوي چې پاکستان دې د عربو په دې شخړه کې پاتې نه شي بلکې د یو ثالث کردار دی ادا کړي. ایران سره د پاکستان روانه شي نو د وړاندې نه د هندوستان سره روانه ده او بیا د ایران سره چې شي د هغې نه پاکستان ته ډېر مشکلات پېښېږي.
سعودي عربستان تر هغې وروسته په یمن کې د شیعه حوثي یاغانو پر ضد د منځني ختیځ د یو شمېر هېوادونو ائتلاف جوړ کړ او پر هغوی هوایي بریدونه پیل کړل چې حوثي یاغانو د یمن ځینې سیمې ونیولې او د دغه هېواد ولسمشر سعودي ته پناه یووړه او د مرستې غوښتنه یې وکړه.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام په لوي چې ټول ټلیفوني پیغامونه یې د اداري فساد په اړه دي. السلام علیکم. له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې اداري فساد په افغانستان کې د اقتصادي، ټولنیز او امنیتی پرمختیا په وړاندې لوی خنډ ګڼي. ګڼو اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې چې په همدې پروگرام کې یو په بل پسې خبريږي، دولت ته د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام چې هر اونۍ دوه ورې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي، ستاسو د خپلو نظریاتو نمائندګي کوي. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ کړي چې په اداري فساد پورې اړه لري او د یوې میاشتې په اوږدو کې اوریدونکو د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړي دي. دغه پیغامونه به واورو چې اوریدونکي له دې ستونزې شکایت لري او ځینې یې دولت ته پیشنهادونه هم لري.
چند درازگرام ولایت شهید اصل دورسالی هم زمش بورسالی که هیت کار ندین شوی که مویستر هاش حقه ده بازه شروعات ده پلات ورکی حقه یوا گوانه غنم پر موش پر ونیم سوا پر وانی خرسوی ده و زمو سر دست که جکدل که ولسوات دی که کمندان دی که شروعات دی طور زرواکی که وی زمان ده پیغان رو مکومات رو رسی جنده خدای پا همان.
اسدالله مارکیان کندهار ولایت مارت ورساری موږ د ډاکټر اشرف غنی احمدی څخه دا هیله ده چې راشي کندهار ته او د کندهار په ځینې دارو کې اصلاحات راولي.
ما د قصبې تپینه کوڅه کې مې نظر تماس نیولې ده. خواهش مې ده چې موږ په قصبه کې پراتی او یو یو کوڅه جوړ کړې ده نو تر پالو او خیمو کې پراتی او ټول دنیا سره نشان راسته وکړه. څو پیرې نشان راغله څنګه سروې وکړه ټول ما سوچ دا جهاز وایي چې دا موږ ټول دنیا سره مرسته کوو ما کومکونه کوو موږ سره چا کومک کاروبار نشته چوک ته ځو چوک کې کار نه پیدا کیږي بیګا ته بیرته راځو بلاکو والا سره مرسته کیږي خاص ورکي وړ ورکي هغه خرڅي چې بلند منزل دی واسطه لري.
جنرال دوستم چې یو بیا پیشنهاد وکړي چې زه یو شل زره کسیز د پوځ جوړه آیا دغه د آینده د مخه خلک نو نویني آینده حکومت نه ده معلومه. زه یوه راغی غورماش ته چې یوه ورځ یې څلوي زره بوده په چورو چپاول د مالو سره یو بیا دی اوس وړی سوی دی بیا د هغه حواله دي.
زه سمیع الله حلیمی تن دریم دی پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. دا چې درې کاله کېږي مونږ د چمکنی ولسوالۍ د خیمیاوي درملمین ته افاري شو. زمونږ سوانېخ د پکتیا کې کوم زمونږ نماینده ده پر ستمارک کې هغه زمونږ سوانېخ هم مرکز کابل ته وړي دي. هلته په 300 سنوي کې پرته دي، هېڅ کار نه کوي. دا څنګه خبر راته درو کلو کې زمونږ اسنان نه ارزري کېږي؟ نو دا څنګه حکومت ده چې زمونږ اسنان نه ارزري کوي؟ تر اوسه پورې زمونږ ماشینه 2200 افغانۍ دي. په دې باندې نه د کور مصرف کېږي او کله چې مونږ ته معاش راکړل شي په هغې ورځې نه بازار کې سکړه هم ښکته وي.
خبرې کوم مرد یمه په ولایت کې. دلته زموږ 1500 کوره ده، د ماري په بغل کې پراته دي. بیا ویلي دي ولسمشر اشرف غني دا خبره وکړه چې دا معنا دا ساده ایله شي او موږ ته نمبر حکم راکړي، موږ ته امر راکړي په مخکې ورځې عمل کړي امر ورکړي چې دا خلک ګرد دا ساده ګرد نمبرې شي.
اسلام د کندهار سره تاسو په تماس کې یم. اول د واره دي په دغه د اشرف غني احمد دی د اداري فساد مخه ونیسي. بیا د فصلي د چینایي شفاخانه او استادان ته دي د استوګنې ځای جوړ شي. د خدای په امان. ما پیغام خامه خر ته نشي. د خدای په امان. سلام.
سلام سلام د پاروان ولایت د اوسیدونکو پیران په هرات کې محاصر هم بوزاره د ترانسپور نه دا خواهش لرم چې د احمد شاه بابا عبدالي شرکت تیل په شپږ شپېته او شپېته شوي ول او د هرات کابل زره په یوه اوس چې تیل او دانشوان دا اوس هم په زره په دی. زه دا خواهش لرم چې دا کرایه لږ کمه کړي چې مسافران نشي کولی چې زره په د دې ځای له کابله ورکړي.
زما خو دا پیغام د ډاکټر صاحب اشرف غني دا خبره کوله چې زه به فساد وکړم. دا څلور مشروانه چې په جلال آباد ګمرک کې به دا د عین نیول تر زیاته بولې غونډ 50-50 روپۍ کور ته ځي. غټو چارواکو کور ته ورځي، نومونه به نه اخلم. غټو چارواکو هم ورځي او وړولم ورځي ولیلم ورځي. زما دا پیغام دی زه زر ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب زرا دې ته پای ټکی کې دي.
کندهار اوس تماس نیولې دی دا میمن ولسوالۍ کې خاص دغه زور وطن رشوت اخلي او خلک شتنګ په پیسو دی لکې.
بیا زما دا پیغام اشرف غني او د کونړ والي چارواکو ټولو ته دی ورسیږي چې د همزان په ولسوالۍ کې چې کوم مشران دي هغه ټول چې څوم کوم مرستې وسه حکومت وکړي ځان دې اخلي. پولیس ته نه ورکوي او ولس چې کوم دلې ځپل شوی دی طالبانو کومډول کورونه پلا کړي دي او خراب شوي دي. زما دا پیغام دی اشرف غني او کونړ والي ته ورسیږي. وسلام.
استاد اریان یم د اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. په مرکز او ولسوالۍ کې اداري فساد ورځ تر بلې ډېرېږي. زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ ولایت کومې موسسې راځي هغه دې بندې شي، ځکه چې هغه ستړي ولس ته نه رارسېږي. دوې میاشتې مخکې د شوري ولسوالۍ ته 1500 ګونۍ اصلاح شوي تخمونه راغلل. هغه ولسوال صاحب ملکانو او د خپل انور سره تقسیم کړل، خو چاته پکې څه نه دي رسېدلي.
ولایت علسی اوسیدونکي مې صداقت سره په تماس یم. محترم کېږي چې مایو به ما په لاس کښې مې ممې لګېدلي 15 کرته زه کافي ساته تللی. خدای راسي که چا مایبي کاد ما ته جوړ کړي وي. داسې خلک شته چې خدای بوته یې داسې کږه نیولې ده، هغې ته خط دولت پیسې ورکوي. هغه خلک چې حق لري حقوق لري په مایبینو کښې هغه اصلا څوک نه پېژني. وسلام.
محترم باید په هلمند ولایت کښې تاریخ مطلقه بدل شي. داسې نه وي چې په یو ولسوالۍ کښې بند وي، په یو ولسوالۍ کښې تاریخ په بدله کښې روپۍ اخیستل کېږي. د حکومت د مشرانو سره دا هیله لرم چې د هلمند یعنې د ټول افغانستان کښې باید مواد مخدر بند شي او یوازې په هلمند ولایت په ولسوالۍ کښې نه.
محمد خیل هرات تته صداس دا پیغام یې زدم. زما یو پیشنهاد لرم او یو هم شکایت لرم ستاسې د رادیو څخه چې په دغه هرات کښې تاسې ولې یو داسې خبریال لکه دا داوتپان صاحب یو دا باجرعته خبریال تاسې ولې نه لرئ چې داسې ښه د فیس راپور لکه نن چې دا د رئیس د ګمرک په هکله یو راپور یې خپور کړي. دلته هم داسې مثلا داسې خاینانو داسې رشوتخواران شته. دلته داسې معلومات موږ ته نه شته چې تاسې خبریال نه لرئ. پیشنهاد یې و تاسو چې هرات یو دغه شي خبریال راوا.
ازادي راډیو د جل آباد یو زه باختر د شرزاده ولسوالۍ د جاوید بادر ورور یم. د مونږ وراره زمری بندي دی په باګرام کښې او مونږ دښمني لرو په شرزادو ولسوالۍ کښې دښمني لرو. هغه دښمنان په مونږ باندې زور نه رسېږي. حکومت بیا شیطاني کړې چې دا طالبانو ملګري دي او زه په خپله ماریبایي بریتمل یم او په اردو کښې وظیفه اجرا کوم. دغه خبره لوړ و مقام ته ورسوئ دغه پیغام. نو دا به ډېر غټه مهرباني صاحب.
د اجري په ولسوالۍ کښې 19
اتلس زره تنه چرش دي او دا ټول په دې ولسوالۍ باندې کېږي. ما دې خدای سره قسمې چې رینجر سراخره یې او پنځه شپږ ډاکسنې باري او دا پیسې تې اخلي. اشرف غني صاحب خلال هرات ته هرات کې وای ټول هغه بدل کړ. خپل عسکر یو چې راووځو ملي پولیسو کې یم چې راووځو مونږ وایي ډاکسنې چې دې بار کړي بس خلو نسو خورولی کماندانان او ټول سره یو ځای شوي اخبارات محلي کماندان اردو
موږ د دې چې ځان جایدین بولي او ځان وایي د افغانستان ساتونکي بولي چرواکي په دې څه موږ ډېر کتنګ راغلي. اشرف غني او ډاکټر عبدالله ته وایو چې ته پر پاکستان او یا پر بل ملک ته لاس نشي اول خپل زور واکو ته لاس ونیسه. اول دا خپل په ملک کې چې دا خاینان دي رشوت خوران دي زور واکي دي اول دغه اصلاح کړه.
زموږ لمیارم د هلمند ولایت ګرمشیر ولسوالۍ د لکړې د بازار څخه تشته دا پیغام یې ږدم. اشرف غني ویلي وو چې زه به دغه په افغانستان کې یعنی فساد او رشوت ورکم. خو استاد موږ د لخړې بازار ته وایو هیئت راوستو چې موږ یو شلمانه جواري یا پنځه اسمانه غنم د لخړې بازار ته میلې ته راوباسو. د جنې په ورځ که خرچ کنه چې بیز مشخه 200 روپۍ باندې غواړي خرچېږي که نه خرچېږي غواړي دا چې کداري دا وایي موږ یې څه خو غواړو د لې سره کله به چې پنځه افغانۍ غوښتل پنځه خانداري یعنی اوس سل افغانۍ د 200 خانداري غواړي.
عبدالرحیم وطایم د کندهار ولایت نه خبره کوم. ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی نه دا هیله او توقع ده چې دی دي دا کوم د ملي پیوستون کومې پیسې چې بې ځایه لګېږي دغه دې په خپل کنټرول کې راولي او دغه پیسې دې په ریاست یعنی معارف کې مصرف کې. وسلام
زما د پیغام د ازادۍ راډیو ته راجمنټین دي بروفین دي همدا مواد کراچۍ ته ځي. دا د تجارانو هلته پکې مواد کم اچوي او دلته چې راځي دا زمونږ سیبانې راجستر کړي وړو کمپنۍ دي او سیبا دادي. خو دلته خو هر سړی نه پېژني چې دې مواد کم دي دې زیات دي. خو نو دې وزارت استدامت دا وایي چې مطلب دا راجستر شوي دي. خو دلته خو امي سړی نه پېژني چې دا راجستر شوي د اګمنټین او د بروفین مواد کم دي. دا راځي افغانستان کې به د اطراف نه خلک راځي به دې ختمو خرڅوي او د بتر نه بتر کوي. پاکستان نه شمو نور راځي همدا ګولې چلته کې سپیر شي د ستامي او سپټالونو نه راو بسیل ته بغوانو خرته درې مشي وخت پاتې دلته راو او بسیل ته بل تاریخ لګي.
ما دا پیغام نه زده راړو ته وزیر دی پانا چې دا وخت کوم خینې دي. نو په دغه قیتو کې د پل ټکنیک او د نور خو شا کې دا ته زمونږ وروره ډیرونه دي دبل ورځي وی دا خبره وکړه چې جنرال دې په انپار می خرڅ کو تقریبا 10 کر په انپار می زم خرڅ کو تقریبا چې سل لکر پوی تیل خرچ تمام تمام خام دو گنٹه مطلب غور بر پاپسی نور استقاده که نو دا خو مطلب دا داکتر شب شبغانی تا وزمان دا خواهش تا دیخوا دا پساد رکم دا پساد خود آقی دا درین میشتا وزم پاکی پساد روان دا تیل خرچی گی نو پارم خرچی گی دو گنٹه مخام که بر پاپی دی پولی تکنیک تا ملی اردو دا افسران و زابیتان تا نور استقاده شی نو زما دا پیغام دا چه داکتر شب شبغانی دا خبر واروش دا بل زبا دا پا داخل که دا ختم نکو تیل خرچی گی نو پارم خرچی گی مولی و نو پارم رانو که تیل خرچ دو گنٹه بر پاپی دی نور نشتا دی.
دا هرڅ چې په دې یادله سکالو کې چې دا دونه مشکلات او میان تر غدې دی او دا هرڅ جنگي جنایتکاران چې په قدرت ته رسیدلي دی او دا هرڅ ځکه چې قصپیږي دا هرڅ ویني چې تویږي دا ټول دا کرځي ګناه ده. دا کرځي و چې دا جنگي جنایتکاران په ځان دا ټول کړ. دا کرځي و چې نامنی ایجاد کړ دا دونه بدبختي په دې ملک راوستلې. بس دا کرځي صاحب څه غواړم چې واغې اشرف غنی امزي ته دي مشورې نه ورکړي. دا هغه اشرف غنی احمدی ته هم غواړم چې ته په خپله مفتکر یې ته په خپله په هر څه پوه یې ته په خپله رسوان دی ته په خپله خپل کار مخ ته بوزه.
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د هلمند ولایت دغه مسؤلین چې دي دغه والیان ولسوالان دغه ته باید تغییر ورکول شي. اشرف غنی به دا چې هلمند ته دغه پاملرنه وشي هلته په هلمند کې.
د ګوګان ولایت د ګزاف ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژم. موږ د ارزګان د ګزاف ولسوالۍ خلک دا مشکل لرو چې طالبانو مټه د خلک په قریه کې لاره بند کړې ده او دوی زموږ څخه کمیشن غواړي. دوی غواړي چې پر لوی موټر 10,000 افغانۍ او پر کوچنی موټر 5,000 افغانۍ وغواړي چې موږ پر هماغه لارې لګې چې پخوانۍ سړک دي. خو که روپۍ څوک ورنه کړي چې د ارزګان څخه بیا د ګزاف د 1,500 کرایه ده چې د موټر در بس 1,500 کاردار کړي چې دوی 5,000 افغانۍ ځینې وغواړي موټر د په پدې 2 ساعت لار کې څه شي پاتې شي.
زه
شاولی د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما د ولسمشر اشرف غنی نه دا غوښتنه ده چې یو چکر هم جلال آباد ته ووهي، ځکه چې یوازې په هرات باندې څه نه کېږي. په جلال آباد کې بېدرکه چورو چپان روان دی. د هغه همیشه بهار ښار اوس په چورو چپاول ښار مشهور دی.
نوال د پکتیا ولایت بازیارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی مجلس ته د غر کوم خواهش ورته کوم چې د څو کار افغانان یتیمان شول، بې کوره شول، مایان وخوړل، د مایانو ښکار شول، د مرمیو ښکار شول. ځینې طالب چې څوره دغه دولت ادارې او داسې ادارې رامنځته کړي، مال په ودرېږي او بېوزلي ختمه شي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
پاکستان نوخار سینه نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه چې په دې مخکینی حکومت کې دلته ځینې پاکستانیانو په زر افغانۍ رشوت باندې تذکیرې جوړولې په جلال آباد کې. نو دا اوس چې کومې تذکیرې د الکترونیکي باید په دې کې دا کسان معلوم شي او دا قانون منګولو ته وسپاري، ځکه چې دغه خلک په دلته امنیت تم ګواښ ده. د استخباراتو په شکل باندې دا خلک کوي، موږ ستاسو په وطن کې لاسوهنه کوي.
جمعه خان ما دولت پروان سره کې باګرام د خلاصي او د سیمې خطا سره اړیکې نیولې ده. اورور از مونږه یو مشکل په سیمه کې دا ده چې مونږ ووري کې او په ژمي کې از مونږ خپل او په مونږ باندې خپل خرڅوي د سیندرې خلک زور واکان په دولت کې لري. اورور مونږ چې هغه چې را باندې خرڅي چې وخت په 2000-3000 روپۍ د شپې ته کې نیز مونږ نه موبایلونه اخلي غل کې نه وي وحیم تکایم. اورور از مونږ دولت څخه دا خواهش ده چې دې کاروم مخنیوي کوشي.
من ولایت ګرم سیل ولی خبر کوم حاجی محمد خان. زموږ په ولسوالۍ کې زورواکانو دومره دولتي فکري غصب کړي دي چې موږ ولاکه یا په لوړه کې یا په شوت دومره مځکه لرو. اوس چې موږ داسې جنګلونه درلودل چې موږ جنګلو ته راغلی وای او کتلي دي وای چې یو نقشه ده چې یو نقشه حیوانات او نقشه مرغان پکې ګرځي. په پښتو کې موږ هغه څه درلودل، لیکن نن موږ په داسې خلګه کوم بوټي راوړي هغه ځین لکه چې په سیټ کې راځي.
سره چې دلځي د وګړي دی د لښته نظر ملنګیا نرسري ته سره په لیکه کې مفسوس د افغانانو د ملکي وګړو چې دلمو خیانت چې د دوی سره کوي او هغه څوک چې د چوکۍ او منصب خاوند وي په ترافیکي پیښه کې افغانانو وژل کیږي. د ناپو موټروان لخوا چې حادثه منځ راځي دغه موټروان ته په رشوت لیسنس هم دوی ورکوي او چې حادثه منځ راځي برات هم ورکوي. په رشوت او سرنوال صاحب په افغانیو ډالرو خرڅوي. د غلاو د قتلونو د وژنو مسؤول همدغه حکومتي چارواکي دي. که د ملت نمایندګان د غریبانو پوښتنه ونه کړي نو الله به جل جلاله به ترنه خامخا پوښتنه کوي. په درنه
ولایت اشرف غنی صاحب ته ووایه چې د هلمند ولایت ټول د غس مامورین د ولسوالان کمانډانان ټول ایسته چې د دغه ولایت وسلام.
زه ګل محمد د هلمند ولایت نه د علیزه ولسوالۍ د شاول د کلي څخه خبره کوم. ولسمشر اشرف غنی احمدزی صدا زموږ هیله ده چې د هلمند ولایت ډېر پام وکړي. لکه کله چې وی راته د امنیه کمانډانان بدل کړي وای د زموږ عدالي ولسوالۍ ته دم راشي د کمانډانان یې سره بدل کړي. دلته موږ په ډېر بد حالت کې یو رقم اربن حالت یې جنګونه دي او بل دغه دی چې وروره کمانډانانو دغه د کلمي شورا وکیلان مازد خلک وروره لاسونه سره یو کړي دي. د خلکو مځکه په زوره ټکسران راشي. د خلکو سمځکې ګرځي د پیسو په مقابل اوس دغه د کلمي شورا وکیلان وزاده دولت میراث خور د دې سره د رزما ژغ به د اشرف غنی مزي پر رسوي.
سره کدار سره ته ماجر سره نیول دي د ټول از غواړم چې دا کمره غواړي چې تیر حکومت په لوړپور چرګ ته پر یو خاص محکمه جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت اوسیدونکی یم. زه وایم ښاغلی اشرف غنی احمدزی ته، زه وایم چې تاسو هغو خلکو ته چوکۍ ورنکړئ چې لاسونه د چا په وینو سروي. تاسې ښه ښه خلک وټاکئ چې تعلیم یافته پوه خلک دي. زه پوه خلک ونه یي چې تعلیم یافته پوه خلک دي او موږ ډېر خفه یو چې دا 50% چوکۍ نیمایي صدر دا قانوني فن نه کې دا دوه بچه بره دوه بچه هم سول.
وسهدا افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت محترم وچرنګ چې د کندهار پر عمومي واحد باندې نظر درته وړاندې کوم. هیله کوم چې تاسو خپل نظر راځي چې د کندهار په ولایت د خلکو سره یو داسې برخورد شو دی چې وګوري د میوند ولسوالۍ د کلاشان خلک حکومت پر زور راټول کړل، طالبانو په جدي ودرول، د شاوخوا اعلان چې وکړي چې دا نن کورونه حکومت یې پغم کښې نه دی. اوس د کندهار د معروف ولسوالۍ کښې بیا د ولسوالۍ قمندان او خلکو ته خبر کړی دی چې تاسې به اتمي ضروري خامخا د تاسې صلاح اخلي، د مرخانزو قبیلې ته، د جرګو قبیلې ته، د عثمانزو قبیلې ته دې ته خبر کړی دی د مرخان.
دا خبرې کوم بې سود نه، موږ کورم په چپلر کښې اوس راغلي وو بېسود ولسوالۍ ته، اوس وظیفې ته ځو منبخشي وغیره حاضر وو، نه منبخي خلاصېږي او نم کار جوړېږي، بس روزګار روزګار ګوز موږ هم د حکومت د خاطر پرېښودل، طالبان پرېښودل، د حکومت
محمد عید ارزګان د ولایت د چارشلو د ولسوالۍ څخه خبر درته کوم. موږ دغه تیغام چې مشین تاته پرېږدو دا تر د اشرف غني پورې ورسوي، چې دغه د ارزګان په ولایت چارشلو ولسوالۍ کښې دومره اندازه یې د اداري فساد ډېر شوی دی، خصوصا چې یوه تذکره په 15 کال لارې هم نه کېږي او پر موږ باندې لارې هم بندې دي، ګذرې بندې دي، چې هېڅ لار نه لرو.
الله ما د هلمند ولایت مرکز شو دا تاسو څخه دا پیغام پرېږدم، دا چې د هلمند ولایت معرف سیستم او دا د هلمند ولایت اداري سیستم ډېر کمزوری دی، نو د هلمند ولایت ټول اداري چارواکي په استاد باندې شکیل دي، د افغانستان ولسمشر څخه دا غوښتنه کوو تر څو هلمند ته جدي پاملرنه وکړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول او اکثریت ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په اړه وه. اوسنی پروګرام دغه و. ستاسو پر نورو مسایلو په نور پروګرامونو کې خبرې کوو، تر هغو مو پر لوی خدای سپارم.
غرغرود شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی گدر لگی دلی اور دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نادی خبر دسرو لمبو د غرغرود شور نادی خبر دسرو لمبو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دور
خبر رسرو لمبو دغر درود شورن دی خبر رسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم تا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر جنگ واڑی جنگل سورن دی خبر دسرو لمبو دغر درود شورن دی خبر دسرو لمبو